درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازری رادیو د خبرونې تمو هر کلی کو لمړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاري له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاري د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاري په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 0.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 100 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یوه شوزي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګو په دې شوزي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 14 تر 30 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زموږ شخله اوسادي رادیو او روانې خبرونې په دوام کې اروپای ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوند دي سارو پر تصویر د طالبانو د مشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خپروي. د کونړ اوسیدون کې وای د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځه تللی
او حجره یوازې د لپاره نه و چې مېلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکي حجره د یو ادب زنګو و هر غزوان یو هلک دی
په هرات کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو دات کام اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي د ټولنې ویلې په افغانستان کې نیوي سلنه شزې روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې تازه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د سبانې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي
اروپای ټولنی په افغانستان کې د روغتي خدماتو د برابرولو په برخه کې د ځبان دي 10 میلیون یورو مرستې اعلان کړې دي د ټولنی پرون پنځمه د اکتوبر 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتي نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتي او لویانو ته د روغتي خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دو ساعتونو کې عمر مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه ښځې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې روغتي خدماتونه نشته اروپای ټولنه د امرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د روغتي خدماتو لنشتوالي یا کموالي شکایت کوي د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري زموږ خلک د روغتي خدماتو څخه به برخې پاتې دي
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکو د ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتي خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅیږي
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړی شي او د دې چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې چې بيسای لاس نه وکي په خپل بسات کې اغلرو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي
اروپای ټولنه وړاندې وايي په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او لامل ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونونه نشته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړی په اتر جمهوریت کې د امریکا وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټول دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50 سلنه تر 50 سلنه پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغي کیږي نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانون د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نو نو په دې برخه کې د دې کومکونه کومه استفاده وشي ګټوره استفاده وشي ډیر بخې نه په یو تجارتي شکل
د اروپای ټولنې په خبره پر روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و د بودیجې مخ د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي دي د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي او چا وړاندې ویلي د روغتي او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلويخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی
د هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پیله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست یو د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوی دی د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوی دی نور حال په دې راپور کې
دبليو ایچ او په دې راپور کې چې د پنشن می په ورځ د اکتوبر په 24 مخبر شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو لړلې ل 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان دی او نږدې 50 سلنه نور انجونې او خزی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوې دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوې دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دغه سالات چې دی یو حد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نسناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم، ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپره کړي. خو د لوړو زده کړو، امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو، همداراسته کندهار د والی دفتر او ځینې نورو ادارو له تیرو 4 ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لرې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6 نافذ شو، په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانه نو پرون خپل فعالیتونه په انزوري او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړي چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانې کې د غشان د سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسولین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي، خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي، واکسون اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسینو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چه دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا ده ویدیوگان یا واکسونو استعمالوی دوی برپزانم پخپلزان بادیم ها عملی که
دا چې دا ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پاړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوی دی، پاړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی، نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، د تلویزیونونو، د شینو، حتی د موبایلونو. په دې حاځه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم عملیاتونه څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرونې درې موه. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیايي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب درې ورځې نه شو، د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل خارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي رادیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له حساب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
مدته 4 مونږ
څلور میشت کیږي چې مونږ صبر کړای دی لبد مرغه چې مونږ ته هیڅ موثق خبر نه رسیدله. مونږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وټړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مرستيال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي رادیو پښتونو ته په جواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ شوی ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولای. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنکړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د یو میلیارډ ډالر مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل وغوښتل چې اوربند ته غاړه کشیشتي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې 800 میلیونو ډالرو چتري سوی د واشنگتن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بیزای شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي 200 میلیونه ډالر نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک غوښتل شي وو د لبنان جنوب به د هر ډول وسلواله ډلې یا سواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیل ته دا دی چې اوربند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
ځینې په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د سیاست اجتماع
دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څخه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
د کډړو سیدونکو وای په خوای په کلیو کې غډي حجری وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه تر سره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دوت پیکه شوې ده د دې موضوع تفصیل واورئ
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به په کې په شریکه تر سره کېدل په وینای ک کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
او حجره یوازې دې پارانه و چې ملمه پکې کین یو پاتشي یو فرې وسکی حجره د ادب زنګو هر غزان یو هلک یو کورکشر شه په حجره سره مین الله راز پلا نیکه خاص سره وکې ناستو د سلنچی د आवाज از دستخان د خورې دو سره آشنا و مشران نه دورې دو سره آشنا و زهین وو تاریخ و راټولو ادب پکې دا غیر ته څنګه د غیرت او د بادره قصې و پکې کېدلې ته نا وخت به خلک مشغولې ده در مشران مې اورېده
هغه راته ویل د حجرو دیوالون ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساز سرود او محلي موسیقي علي رازوړندې وي
د حجره دیوالونو پورې په پال کې یو اجغ اخې ته ورګه سامان چې وو د پنځه راخي پورې دا په دیوالونو کې ځړو چارخانه وو باغی کې وته ماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټورې وو په نسکورو زیات دی ورو کې و مثال ده رباب ستارم ځړم کبي په کومه حجره کې نو د پلان خان سره ستاره راولای یو ساته مشغول کی سره در باپ راولای د ګل او د سنوبر کی سیبه سیف الملک او بدر جمال کی سیبه د فن او د غیرت نه ډکی خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران با په ادب او احترام د مشران خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت تملا تړلې و هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر نا وخته د ناستي او خوخیو زینا لمنځه تللی دي د کونړ بل قومي مشر حاجی سید اعظم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوړان دی به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه للاسه ورکړې دي
دا رواجونه اوس ختم شوې دي اکثر ډیر کم ځایونه په کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی او په خوا د یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به یو د بل پښتنه به کوله اوس ورور څوک ګزګار نه دی ولا چې ډیر مجبور نه دی چا بندلم څوک زر پاسان نه دی
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته د راځي په مشرانو د راځي د اکیډمي وه پکې به چې دینو متالي جوړې دي پکې به چې دین روغې جوړې کېدی د شپې په ځوانانو خپل تفریح کو سندری به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالی او ګډي حجری لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.